ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی د خبرونه د سر موضوع د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن لخوا هغه بیان دی چې وای د منتخب شوو نمائندګانو سرکاري اعلامیه به ممکنه ده راتلونکي اونۍ جاری کړي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنیو سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د خبرونه پر وروستۍ نیمایي کې درته تاندې هیلې او قانوني لارې ونې دي خبرونه لرو. خو له هر څه مخکې د دې غړي خبرونه د ګل آیا
ستلې مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د خبر پښتونخوا ټاکنو کمیشن به راتلونکي اونۍ د بلدتي انتخاباتو لومړی پړاو کامیابو نوماندانو اعلامیه خبروي. د طالبان حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې او برتانیې وزیر اعظم وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې د دښمنۍ د مخنیوي لپاره ختیځ اروپا ته د فوجیانو په لیږلو غور کوي. دا خبرونه تفصیل دا خبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن چارواکي وای راتلونکو اونۍ به د بلدیاتي ټاکنو د لومړي مرحله د کامیابو نوماندانو سرکاري اعلامیه جاری کوي. دا خبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د 2023 کال د دسمبر په 19مه بلدیاتي انتخابات شوي وو. په دې کې درې قبایلي ضلع مومند، باجوړ او خیبر هم شامل وي. دا خبر پختونخوا د انتخاباتو د کمیشن وایان سویل احمد پرون مشال دوی ویل د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د نتایجو د ځنډیدو وجه دا ده چې هغوی ډیر په احتیاط نتیجې ترتیبوي.
دا چې کله دی نوټیفیکیشن او شینو د اغیم وروسته به د یو حلف ته د صوبایي حکومت انډر د لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ انډر چې د کوم ډایریکټیو دی یا د غي چې کوم طریقې کار د غي مطابق په بدی کار شروع کی.
دا خبر په خپل پاول سوزولو کې د بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخي واکمن تریک انصاف ګوند رستو پاتې شوی او د اپوزیشن ګوندونو او آزادو کاندیدانو تری میدان وړی دي. دا خبر په خپل په نورو اتل سوزولو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د مارچ په 28 نیټه تر سره کیږي. په پاکستان کې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 2978 تازه پیښې ثبت شوې چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر 1400 اوښتی دي. خو له دې ناروغۍ 2,88,000 نه زیات کسان رغېدلي هم دي. له ارقامو سره سم له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر 9,278 ته رسېدلی ده. دا وخت په ملک کې د کورونا وایرس فعالو کیسونو شمېر 1,00,000 د پاسه دي. پېښور هایکورت د پاکستان موصلاتو ادارې پی ټی ای ته پرون امر ورکړ چې لنډو ویډیوګانو شریکولو اپلیکیشن ټیک ټاک باندې د غیر اخلاقی ویډیوګانو خپرېدو مخه ونیسي. د پاکستان جیو ټلویزیون او ډان پرون خبر ورکړ چې پېښور هایکورت په ټیک ټاک د غیر اخلاقی موادو مقدمه تحریری حکم جاری کړ. په عدالتي فیصله کې راغلی چې پی ټی ای له راپور تر مخه له ټیک ټاک څخه تر اوسه پورې 2,00,000 او نه اتیا لکه زیاتې غیر اخلاقی ویډیوګانې لري کړي او همدا راز له 16.5 لکه زیاتو کسانو اکاونټونه بلاک کړي دي چې غیر اخلاقی مواد یې خپرول. عدالت ویلي چې په ټیک ټاک غیر اخلاقی موادو سره تر ټولو زیات ځوانان متاثر کیږي او د هغو کسانو خلاف کاروایی وشي چې په دې کې ککړ وي. تر دې مخکې هم پاکستان په ټیک ټاک 100 واره بندیزونه لګولي وو او د دې وجه هم د غیر اخلاقی موادو خپرول وو. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مو یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. خغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشر کابل ته سفر وکړ او یوې سرچینې مشال لوتویل چې نن به هم لیده کاته دوام ولري. د طالبانو مرستیال وان بلال کریمی بیگا مشال لوتویل چې پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفی او د بارانو چارو وزیر سرپرست امیر خان متکی سره جلا جلا غونډې وکړې. د کریمی په خبره دوړ خو په بیلابیلو موضوعاتو چې دوړ خزاړي کو تجارت همدارس په هغه هیواد کې د مهاجرو پر سنځو او په سفری نکتی د امنیتی پیښو په اړه بحثونه وکړل. د زیات کړه هیله لري دا باخي نتیجې ولري. په افغانستان کې تیر کال په اگست میاشت کې طالبان واکمنۍ د روسو دویم لوړ پوړي پاکستانی پلاوی دي چې د هغه هیواد سفر یې کړی. د دې مخکې د پاکستان بارونو چارو وزیر شابان قریشی د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل سفر کړی وو. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې د دښمنۍ د مخنیوي لپاره په ختیځ اروپا کې د فوجیانو جنگي بیړیو او جنگي الوتکو ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. جانسن د جنوري په 9مه ناوخته په بیان کې ویل دا ګام به کرملین ته یو واضح پیغام واستوي. موږ به د هغوی بې ثباته کوونکو فعالیت ونزغمو او موږ به تل د روسیې د دښمنۍ په مقابل کې د ناټو له متحدانو سره ولاړ یو. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو غړو د اوکراین لپاره د اضافي ملاتړ ژمنې ګړندې کړې دي چې د دوی د ګډې پولې په اوږدو کې د روسیې نظامی جوړونې سره مخ دي. او ورسته خبر د کرکټ د پاکستان کرکټ سپر لیگ د وم پړاو سیالو کې پرون ملتان سلطان او کوټه ګلیډیټرز خپل لوبي وګټل. لومړی لوبه د ملتان سلطان او لاهور قلندر ترمنځ وه. لاهور قلندر په ټاکل شوی شلو ورونو کې د 15 لوبغاړو پور کول 216 منډي جوړ کړي. په جواب کې ملتان سلطان د هدف په 19 اور کې پوره کړ. په دویم لوبه کې کوټه ګلیډیټرز کراچي کینګز ته پاتو وکټو ماته ورکړه. نن بعد په خبر زلمی او د اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. او د مشالو ډی خبرونه
خبرونه درته زمونږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو ته په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زمونږ سره تاسو په ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب ملګری کېدای شئ او د مشال ریډیو د خبرونو ویډیوګانې، تصویرونه او زمونږ نور مطالب تاسو ویلی لوستلی او کتلی شي. ورزو د خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن وایي د بدلیاتی انتخاباتو په لومړي پړاو کې د منتخب استازو سرکاري اعلامیه به راتلونکي اونۍ جاری کوي. د بدلیاتی انتخاباتو لومړی پړاو د 2023 کال د دسمبر په 19 ترسره شوی و چې په 19 ضلعو کې رایه اچول شوی وي. خو صوبایي الیکشن کمیشن وایي سرکاري اعلامیې د ځنډ بنیادي وجه په ډېر احتیاط حتمي نتیجې مرتب کول دي. په خیبر پختونخوا کې د بدلیاتی انتخاباتو په دویم پړاو کې به په 18 ضلعو کې د مارچ په ویشتما رایا چول کیگی. نور تفصیل دیو وڑی دمین پس. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې د 2023 کال د دسمبر په 19 ترسره شوو د بلدیاتي ټاکنو په لومړۍ مرحله کې د کامیاب نمائندګانو سرکاري اعلامیه به راتلونکي اونۍ جاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي الیکشن کمیشن په خپل ویب پاڼه د کامیاب شوو امیدوارانو د حتمی نتیجو فارمونه جاری کړي. خو د انتخاباتي قانون له مخه تر کومه چې د کامیاب شوو امیدوارانو سرکاري اعلامیه نوي جاری شوي، تر هغې د بلدیاتو وزارت د دغو امیدوارانو نه خپلو خپلو ساوکو لپاره سوګند نشي پورته کولای. د جنوري په 1/15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وویل چې د دې سرکاري اعلامیه د ځن بنیادی وجه په ډیر احتیاط حتمی نتیجې مرتب کول دي.
امکاني تور باندې دا زدا ویل شم چې په دې بل هفته کې به ان شاء الله تعالی دا نوټیفیکیشن وشي. د دې د کامیابی د نوټیفیکیشن یا اعلامیه چې دا هغه بالکل په حتمی مرحله کې دا الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد کے چونکہ دا تقریباً 18,000 مطلب امیدواران دی یعنی کامیاب ممبران دی نو دتئی کم پروسیس تے پدی وجہ بانے سلو شو چی آگا خود صحیح طریقہ بانے چک شی دوے میں خبر دا دا چی کل دی نوٹیفیکیشن اوشی نو دا آگی میں رستو بیا ندئی ہو حلف تے صوبائی حکومت انڈر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ انڈر چی دی کم ڈائریکٹیوز دی یا دا آگی چی کم طریقہ کار دا آگی مطابق پا بیا دی کار شروع.
د الیکشن کمیشن د شمیرو لمخه د 2023 کال د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې تر سره شو په بلدیاتي ټاکنو کې 2,252 امیدوارانو برخه اخیستې وه. په دغو کې 1,090 هغه چې د تحصیل چیرمینانو او خاروالۍ د څوکۍ لپاره ټاکنو کې برخه درلوده. په دغو کې د پېښور سیټي کونسل د خاروال په څوکۍ کامیاب شوی زبیر علي وایي چې که څه هم سرکاري اعلامیه ځنډېدلې خو د بلدیاتو صوبایي وزارت له پکار وه چې د کامیاب شوو غړیو سره د خیر سګالۍ په توګه رابطه کړې وي.
کله هم چې داسې خلک دغه شي الیکټ شي او اوسدو کې د دیو دو نوټیفیکیشن نه هم شوی خو گورنمنٹ بیا هم هغه ته هم اکشن بریفینګ شي یا داغه د پاره چې سب پریویلیجز وغیرہ هغه هر څه ورته ورکی. خو دلته کې چونکې دا خلک لکه داسې تنگ نظر شانتی دي او دو مطلب دا عوامي رائے دی چې څنګه الیکشن کړه او په کم بیس باندې او په څنګه سلیکشن راغل نو دې ته امه کانسپټ دی فیڈرل اور پرنشل گورنمنٹ یادو.
خود خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر فیصل امین خان د جنوري په 1/15 مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی حکومتونو منتخب غړي د جمهوریت نظام برخه دي. خود سرکاري اعلامیې نه مخکې به په کوم حیثیت او چا سره رابطه کوي؟
مون سر ټریننګ پروگرام بالکل ریډي دی. خبره دا ده چې یو کس نوټیفای شوی نه ټریننګ چا ته ورکړل کېږي. څه دې مطلب دا how will we invite people, what will be the criteria of inviting people, how will election commission to monitor the election commission among the list of people, training programs, even trainers to come to district level 1, trainers to come back. لیسه کې د ټریننګ ورته یوم ریډي چې تاسو هم افیشل لیس نه راغلی نو مطلب راغلی
د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخه په ولسو زلو کې تر سره شو بلدیتی ټاکنو کې واکمن تحریک انصاف ګوند ورشت پاتې شوه او دا پوزیشن ګوندونو ګڼ شمیر امیدوارانو بریا تر لاسه کړي. صوبایي الیکشن کمیشن وای چې د صوبې په پاتې اتلسو زلو کې د بلدیتی انتخاباتو د دویم پړاو ټاکنې به د روان کال د مارچ په 28مه تر سره کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري تاسو پام یو بل راپور تر اگروم د خیبر پښتونخوا د لسوزلو کې د مارټ په 28مه د بلدیتی انتخاباتو دویم پړاو او لپاره رای اچول برای اچول کیږي. په دې کې جنوبي وزیرستان قبایلی دله هم شامل ده. د سیمې د ټاکنو کمیشن چارواکي وایي بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاری مکملی کړي دي، خو په سیمه کې ځینې سیاسي ګوندونه له ټاکنو مخکې تحفظات هم لري. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید ناور.
د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر مشال ریډیو ته ویلي دي چې بلدیاتی انتخابات پر روانه میاشت 28 مارچ باندې کولو د پوره تیاری مکمل کړی شوی دی. په دغه برعکس الیکشن افیسر زین العابدین ویایي
الیکشن شیډول د الیکشن کمیشن اف پاکستان طرف نه شایع شو نو 27 مارچ ته انشاء الیکشن د پول ډیټ چې کی مارچ باندې ووټرونو ورسي ووټینو اچای دا نه اول د کینډیډیټس پر کی کیندا امپورټنت ډیټ 4 فروری نه نامینیشن پیپرز شری کیږي پنا 2000 دو فروری تو چکیم دے میجا ریٹرننگ افسرون دی او پبلک نوٹس ایشو کوي خال تو انویٹیشن ور کوي چې څوک الیکشن ته داری نوروداشي 4 فروری ته چې د نامینیشن پیپر ورکو دا نامینیشن پیپر چکیم جنو شو جمع کوي دا هر ریٹرننگ افسر سره جمع کوي نه ونه تحصیل لا چکیم دی نو هغه میجا خپل ونه تحصیل چکیم ریٹرننگ افسر دی ا ایسی ونه بشیر صاحب نامی شي نو یو فروری جمع کوي میجارټی کیسز میجا خال کی سہولت پورا ونه خال کی پورا میش پونه شي شتي او چکیم دلتا مسجد دی میجا خپل برګیون دی دوتانی دی نور چکیم خال
وزیرستان وونه سیمینا د عوامی نیشنل ګوند یو غړی ایاز وزیر ویایي چې د دوی په سیمه کې د روتلین کی بلدیاتی انتخاباته پورا حلقہ بندی سما نه دو شوی
د بد قسمت نه د جنوبی وزیرستان کې چې کیم حلقہ بندی کړی دو دا دمرا الٹا پلٹا شوی دو چې فرض کا دوا کلی سره لګی دلی ولکا دا بلیا کړی کوټ لیا غو یو خو مثال دی نور سر لگے دلی دو خدا وی بالکل دغه خلاف کړی دی دا چې کړی دو لکا ټاک چې ول د بکر سره وتاړې چې لکې د پېښور سره وتاړې دا داسې کلی سره لري کړی دی نوې سیستم دا دا مش خو ورته خوښ دلی بلدیات نظام دی په کوم شو د ځلا کې عوام خو دا سي روند چې یا چې دا وو چې نه دی دا مې څنګه چا وی دا څه شي دی وکدا پتا نه ورته لګیږي چې کنسرټ شته یا ایلیا دا درن جرنل کنسل بیا څنګه پاس کیږي دا غاسې خواتین ور در دا ځای نه چې
د ماکین سیمینا د کسان کونسلر په نشست ویلوړ امیدوار د جان محمد ماسید خبره هم وار وای
اوس الیکشن د درن میاشت په 27 تاریخ باندې چې دای خو کو سودا هوي مینه رانګ دی امی شتوره د سوټر دی چې په کراچي چې په لاهور چې په کوټا دغه رو تاک په ډیر مشکلات سره ده او دښتن ته چې کاچیره دالش کو څه کېدای شو او په زمان میاشت او متا بیا خو خود به خود خلک ګرمه وا سوال کتر اوس خلکو شول ډیر دی ورته دا شي چې کاچیره میز نو باندې خل نو شي څه تبدیلی دا وکی دا سه خلک نور والی چې میز ولا کاته څه پیدا ورسوي.
الیکشن افیسر زین العابدین ویایي چې کله د الیکشن شیډول جاری شي بیا د یوې حلقې نه بلې حلقې ته د ووټ بدلاول باندې هم بندیز ولاګي
وتی نه تبدیلی چدو هغه کومې ګټه شاطری کوم نه خلک روغه ریسپانس یې روغه مشتا دغه خلک روغه یې موږ وتی نه ورته بدل کړ خدا یو قانون د الیکشن کمیشن اف پاکستان چې کله شیډیول اناونس شي په شیډیول اناونس نه بعد یې سیده وتی نه تبدیلی باندې نو وی سکیم موجوده شیډیول اناونس شو نو دغه نه بعد وی سکیم وتی نه تبدیلی پابندی ولاګه دا نه څو سټرډی یا تر وایشي نه سټرډی نه واپس د پاکستان تر وایشي او حالت موږ میسج دا اسپیشلی ویمن دا موږ چې خو شیډینات دي هغه تقریبا نیمه پرسنټ د میګا 50% بودی ګونه شي نه دو او تین پر اسپیشل نشیس مختص پابند مقابله وک او چې کی ما ووټین ریز دی ووټین پر ریز باندې چې سالو کې سالو کې هغه تا ور ورسی وو پولیس سټیشن دا خپل ووډ کاسټ وو ځکه چې کیم پولیس سټیشن یا کیما کانسټیټیوئنسی یا کیما حلقہ باندې په 10% نه کم ووټین دی فی امریکا شوی وی دا کو وو چولی شنیا نو هغه الیکشنو نل ان وایډ شي نل ان وایډ باندې چې الیکشن بیا سار نه کیږي
خیبر پښتونخوا صوبې کې د بلدیاتی انتخابات دوامې مرلیک شو په ولاسیږي لوک شو د رتلین کې میاشت د 20 مارچ په ورځ بنو بلدیاتی انتخابات کی جی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو ہر اورس دا سحر لنا ہو دا مخام ترش پگو بجو پر دا غو سپو آوری دا شے منزنہ سپاش پک سو یوش کلو ہٹ سا لنڈ سپی دو لزر یو سرولس پینز لزر او سوش پیت دیار لزر پینز سواتیا اول لزر آت سواتیا کلو هرتز
تزم شالی جو دو گی اور دن کوستا سپام یو موضوع ترا ګرځوم ورزو بلوچستان ته په دا ورستو کې په بلوچستان کې یو شمیر وسلواله پیښې شوې دي د جنوري لښ پګشت مینا تر 23 مینیټې پورې په درې وسلواله بریدونو کې تر 15 امنیتي اهلکار وجل شوې چې ذمہواری یې بلا بل وسلواله ډلو پر غاړه اخیستې شلون کې او د مخالفو ګوندونو سیاستوالان په صوبې کې ناکراری د زیاتې دوه وجوهات د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې ناکام مذاکرات او په صوبې کې د بلوس بلتون پارو ډلو فعالیتونه دیاتی دل بولی حکومت وای چې دوران کار وډلو مقصدونه ورته معلوم دی او د مخینی ولو لپاره یې امنیتی دارو سره په ګډه کار کوي تفصیل ملیحه میرزاده په دې راپور کې وړاندې کړي
په بلوچستان کې پتی را یو نه کې په بیلا بیلو وسوالو پیښو کې 15 امنیتی اهلکار وژل شوی دی د جنوري په 23مه د بلوچستان په ډیره بوکټی کې بمی چاودنې لکتر لګا سلور کسانو وژل او نه نور یې ټپیان کړل وژل شوی د لویز او د امن ځواک خړیو د رپورت تر بشپړې دو پورې د بریج مواري چا نه د منلې مخکې د جنوري په 23مه په چمن کې د لویز ځواک یو حوالدار د تحریک طالبان پاکستان لخوا په یو بریج کې وژل شو دا حمله تر هغه یو ورځ وروسته وشوه چې د پاکستان د پوسټ په وینا د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه د بلوچستان په کیچ ضلع کې د دوی په یو امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې لس سرتیري ووژل شو بلوچ بلتون غوښتون کې ناقانونه ګرځول شوې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ د برید ذمہواري منلې وه او د 1900 امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا وکړه خبریال شهزاده ذوالفقار د جنوري په 9 له مشال ریډیو څخه خبرو کې د بلوچستان د روانو حالاتو په اړه وویل دا یوازې اوس نه ده بلکې تیر کال هم په دغه صوبه کې زیات شمیر وسلوالي حمله ریکارډ شوې موڑی ویل د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنس په داروستو کې د سولې د خبرو اترو د ناکامه کېدو ترڅنګ په صوبه کې د کلونو راهیسې روان د بیلتون پالو فعالیتونه زیاتېدل هغه مهم علتونه دي چې په صوبه کې زیات شمیر وسلواله پیښې تر سترګو کیږي
تیر کال تاسو فکر واخی اولم شپږ میاشتې هغه یو ویش کټو ویش دغه سوي دي بیا په دا کال کې واخی دا اتیا سا بالا د واقعیت سوي دي او بیا ټیکی چې دی دا منلې دي دته مطلب دا دی چې چکیپی اور د حکومت چې دی هغه خبرې چې هغه به دې معنی دي تاسو سوال د بلوچ تنظیمان دی یا لکی پسند تنظیمان دی دوی خو شروع سره لګیا دي خو لکه کدا درو ګورې دغه څه په حالات کې چې دی هغه غایب وو فوجو نه یو مخ مخ خنسته چې فارمیشن او سی او میدان جنگ تر راسي بیا دا دغه کی دا یو دی د پټ جنگ دی چې هغه مخول وار کوي دوی ګوري انفارمیشن ګوري چیرې دا خلک چې دی چې کارو کې انوالو دی هغه چیرې چیرې ستا
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې ترمنځ د سولې لپاره کوششونه روان دي چې تر اوسه کامیاب شوي نه دي. حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د 2021 کال په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره اور بند کړو. د ډسمبر پر 10مه تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی اور بند نه غځوي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد د جنوري په 22مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلیو چې له تحریک طالبان پاکستان سره سوله ځکه ممکنه نه شوه چې هغوی ډېر سخت او د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالف ګوند بلوچستان نېشنل پارټي غړي ثناءالله بلوچ د خالی په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د ناکراری تر شا یو شمېر عوامل دي او د هغو مسلو د حل لپاره تر اوسه هیڅ حکومت په سنجیدګۍ سره کار نه دی کړی.
یو خدا دی بلوچستان خپل ډېر پولیټیکلی جیو پولیټیکلی ډېر سنسیټیو ریجن دی. دوم خبر دا دی چې بلوچستان کې خلک ته د اسلام آباد نه خوا غا چې د دې معاشي معاشرتي اکنامیک چې د دې غا مسائل دی دوی باندې یو چا هم توجه نه دی را کړی. نو دا علاقې کې غربت ډېر زیات دی, خلک ته د دنیاوي سہولت یو هم نشته. دریم مسله دا دی چې په افغانستان کې چې تبدیلی رالی دا هم دا په خطې کې ډیفینیټلی د دې غا چې غا افټر شاکس دا علاقې کې اولم محسوس شوی اوس هم محسوس کیږي. اصلاح هم ډېر زیات دی, خلک راضي دي. د بلوچستان انټرنلی بیا یو ډېر خطر مسله چې دا دی بلوچستان کې داسې یو سینسیبل پرو ډیولپمنت انکلوسیو یا ویژنری گورنمنٹ نہ دراغل دی. یو وقت کې چې ها بلوچستان دا چې بیماری دی بلوچستان کې چې هغه سوشیو اکنامیک انریسټ دی پولیټیکل انریسټ وایلی یو څو سو کم کار نه دی کړی.
خود بلوچستان د پلان او پرمختګ وزیر ظهور بولیدی د جنوري په 9مه مشال ریډیو ته ویل حکومت دغه پیښو تر شا ورانکاران او دغوی مقصد پیژني او د مخې نیولو لپاره له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي.
بلوچستان میں جو صورتحال ہے اور دہشتگردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں,
په بلوچستان کې چې کوم حالات دي او د ترهګری کومې پیښې روانې دي, دا په اصل کې غیر ملکی عناصر دي چې دوی استعمالوي او د بهر هیوادونو ایجنسیانو په وینا دوی دا کار کوي. د هغوی بنیادی مقصد د دې هیواد او د بلوچستان تعمیر او ترقی مخنیوي کول او اړې غړې پیدا کول دي. نو موجوده حکومت او امنیتی ادارې ټول په دې معاملې کې متفق دي او ان شاء الله د بلوچستان ټولنه او د دې ځای ولس به جړلی وباسي او بهر به وغورځوي. اوس هغه وخت راغلی چې ولس نور دوی پیژني. دوی یوازې ترهګری کوي, خلک وژني. د دوی مقصد یوازې له بهره پیسې اخستل او په اجرت باندې کار کول دي.
ظهور بولے دی ویل د وفاقی او صوبائی حکومتونو دې طرف ته خاصه توجه ده چې په کومو سیمو کې د بدامنې واقعات کیږي, هلته د ولس آسودګۍ لپاره کارونه وکړي. نو موړی زیاته کړه چې دوی دې ته ګوري چې دغه ډلو ته وسله او امداد لکه مخوا را روان دي چې د مخې نیولو لپاره حکومت تل کوششونه کوي. په اسلام آباد کې د امنیت او امن څېړنیزې ادارې د جنوري په 6مه په 2021 کال کې د امنیتي پیښو په اړه په خپل کلنی رپورټ کې ویلیو چې تیر کال د ترهګرۍ په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. د رپورټ له ارقامو سره سم په 2021 کال کې 209 بریدونه شوي چې پکې 15 ځانمرګي حمله شاملې وې. په رپورټ کې ویل شوي چې په هغو بریدونو کې 315 کسان وژل شوي چې د 2020 کال د شمیرو پرتله پکې 25% صدا اضافه شوه. د رپورت د شمیرو تر مخه بلوچستان تر ټولو ناکراره صوبه و چرته چې تیر کال تر ټولو زیات یعنی 190 کسان په 103 بریدونو کې وژل شوي. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې تر ټولو زیات کسان په وسلوالو بریدونو کې ژوبل شوي هم وو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري, خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ, وزو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کتاب لوستنې دود ته د وده ورکولو لپاره یو پالیسي جوړوي. که څه هم دې پالیسۍ ته حتمي شکل نه دی ورکړل شوی، خو جوړونکي وایي باید د لایبرېرو مشران د دې پابند کړل شي چې مطالعاتي غونډې را جوړې کړي، د غراز لایبرېری انټرنیټي کړل شي. بلخوا بیا لایبرېرینیان یا کتابداران وایي چې د حکومت لخوا د مالی فنډونو د کمی او نه پاملرنې له کبله دوی کتابونه نه لري چې له کبله لایبرېری شاړي شوي دي. تفصیل د اسرار لمومن په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري په شلمه اعلان وکړ چې دوی به د خیبر پختونخوا ریډینګ یا مطالعې پالیسی جوړوي. د پالیسی هدف په پبلیک یونیورسټو او کالجونو په لایبرریو یا کتابتونونو کې موجود نیمګړتیاوې لمنځه وړل او په داسې طرز له سره جوړول دي چې زیات نه زیات خلک ورته د کتابونو لوستلو لپاره ورشي. د دې پالیسۍ جوړولو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی زده کړو وزیر کامران خان بنگش په نگرانۍ کې یو مشورتي کمیټه جوړه کړل شوې چې پکې وغړي دي. د دې کمیټې یو غړي شفیق گیګیانی په 29 جنوري مشال اډو ته وویل چې دوی به په 45 ورځو کې یا د پالیسۍ جوړوي. شفیق زیاته کړه د کتابتونونو بیا فعالولو لپاره ضروری ده چې لایبریریان یا کتابداران مطالعاتي ډلې یا بک کلب جوړ کړي.
خبردار چې کم په لایبریریو کې کم لایبریریان د حکومت طرف نه اپوینټ شوی په کار کې دل لګول کې دا اکټیو کردار ادا کی او صرف فقط لایبریری مینټین کول او د کتاب د کټګرایزیشن نه هټ کې د کلب د بک کلب چې کم فعالیت دی پای باندې ځان پوی کی.
شفیق وايي کتابتونونه باید خپل کتابونه په انټرنیټ واچوي چې دا رنګ ډیر خلکو ته ورسیږي. خو د پېښور پونتونو د مرکزی لایبرری مشر یا لایبریریان عنایت جان وایي کتابتونونو ته به حلال لوستونکي ورزي چې کله هلته د هر قسمه تحقیق او مطالعې لپاره زاړه او نوي کتابونه مجلې او نور مواد موجود وي. نوموړي په 29 جنوري مشال ډو ته ویل چې په 13-15 کلونو کې صوبایي حکومت د دوی د لایبرری مالی فنډونه او یا پیسہ درکم کړی دی. دا وای د دوی لایبرری ته ځکه څوک نه ورځي چې دوی سره د زده کوونکو د نوو کورسونو مطابق کتابونه نوي
پرچیز اف بوکس لپاره چې کوم فاند دی، پرچیز اف نیوز پیپر لپاره یا جرنل لپاره، ریسرچ جرنل لپاره یا میگزین لپاره چې کوم فاند د حکومت تر طرف نه ملاویږي، نو زه دا غوښتنه کوم چې د هایر ایجوکیشن کمیشن تر طرف نه دی سپیشل بجٹ چې کوم دی د لایبرری لپاره د یونیورسټي په بجټ کې انکلوډ شي.
ان اجن وای په خبر پښتونخوا کې غټي لایبرری نه دیش دي او زیاتره د مالی فنډونو له کمی سره مخ دي. د مردان نمبر 2 کالج لایبرریان احمد علي وای د خبر پښتونخوا ریډینګ پالیسی خګام دی، خو که واقعي صوبایي حکومت د کتاب لوستنې کلتور ته وده ورکول غواړي نو په کار ده چې اول د لایبرریو ودانۍ جوړې کړي او بیا ورته کتابونه ورکړي. د په خبره په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 600 کالجونه دي او په دې کې له نیمایي زیاتو کالجونو کې کتابتونونه ودانۍ هم نه لري. نوموړي په 29 جنوري له مشال ډو سره په خبرو کې د خپل کالج د لایبرری په اړه ویل خبرو کې د پبلک لایبرری په اړه ورته څرګندونه وکړي او ځاته کړه چې حکومت دې د کتابتونونو خکول لپاره عملی ګامونه واخلي.
کار دا چې د خیبر پختونخوا سمرم لایبرری دې دا د وخت مطابق هغه ډیجیټلایز شي، په دې کې جدت راوړي شي، دې ته نوې نوې بوکس راوړي شي، داسې ماحول په دې کې جوړول چې سټوډنټس کم دي یا یوث چې کم دي هغه دغه لایبرری ته راشي او په دغه کې کین او په دغه کې زده کړې وکړي.
مشال ډو د خیبر پختونخوا د اعلی زده کړو وزیر کامران خان بنگش او د یادو زده کړو او لایبرریانو څنګه لپاره د صوبایي اسمبلی د کمیټې مشر مدیحه نثار او نور غړو ته یې په لزګونو واره فون وکړ خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړل. البته د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي غازی غزن جمال په 28 جنوري مشال ډو ته ویل چې په جدید دور کې د لایبریریانو ډیجیټلایز کول ضروری دی او دوی پر دې لاس پورې کړی دی.
ټایم ډېر بدل شوی دی او موږ ډېر مخکې طرف ته لاړو کنه. اوس خو نن سبا هر یو شی ډیجیټل شوی دی، کاغذ موږ کتابونه هم تاسو ګوره.
د خبر پښتونخوا ریډینګ یا مطالعه پالیسی جوړولو لپاره د جوړې مشورتي کمیټه غړی شفیق گگیانی چې مدني فعال هم دی وایي دا او د کمیټې نور غړي یې په رضاکارانه توګه وړیا دغه پالیسی جوړوي. د په خبره دا ځکه چې یو ټولنه هم د کتاب لوستنې پرته پرمختګ نشي کولی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دولس نیمه بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د ګل ایاز ناورو.
دا خبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي راتلونکي اونۍ به د بلدیاتي ټاکنو د لومړي مرحلې د کامیابو نوماندانو سرکاري اعلامیه جاري کوي. دا خبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې د 2021 کال د دسمبر 15 بلدیاتي انتخابات شوي وو. په دې کې درې قبایلي ضلعې مومند، باجوړ او خیبر هم شامل وي. دا خبر پښتونخوا د انتخاباتو د کمیشن وایي سلیمت پرون مشال دوی د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د نتایجو د ځنډیدو وجه دا ده چې هغوی ډیر په احتیاط نتیجې ترتیبوي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼه نن ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 9,980 تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر 1,400 اوښتی دی. خو له دې ناروغۍ 2,80,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. له ارقامو سره سم د له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 9,278 ته رسېدلی ده. پیښور هایکورټ د پاکستان محصولات ادارې پی ټی ای ته پرون امر ورکړ چې د لنډو ویډیوګانو شریکولو اپلیکیشن ټیک ټاک باندې د غیر اخلاقي ویډیوګانو خپرېدو مخه ونیسي. د پاکستان جیو او ډان پرون خبر ورکړ چې پیښور هایکورټ په ټیک ټاک د غیر اخلاقي موادو مقدمه تحریری حکم جاری کړ. د طالبان حکومت وايي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مو یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. ښاغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړ او یوې سرچینې مشال لوتویل چې نن به یې هم لیده کاته دوام ولري. د طالبانو مرستیال وین بلال کریمی بیگا مشال لوتویل چې پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړي. د زیاته کړه هیله لري دا بخي نتیجې ولري. د برتانی وزیر اعظم بورز جانسن وایي د اوکران په وړاندې د روسیې د دښمنۍ د مخنیوي لپاره په ختیځ اروپا کې د فوجیانو جنگي بیړیو او جنگي الوتکو ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته کړې. او د پاکستان سوپر لیگ د وم پړاو سیالو کې پرون ملتان سلطان او کوټا ګلیډیټرز خپل لوبي وګټلې. نن به د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
تاسو مشال لري ته وګی د خبرونو لنډیز مو د ګل ایاز نو اوریدو. اوس وخرغلی د ونی د خبرونو ته اندی هلی اوردونکو د 2022 کال په 6 جنوري د خدای خدمتګار تحریک د بنیادی خودون کی او په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد د فلسفي د بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم پیژند سلور در شمتلین ول ماندل شو. باچا خان په پښتنه ټولنه کې د خود د کردار او د جنکو د تعلیم لپاره یو لوی مبارزه کړې ده. په دې پروګرام کې اوري چې د خدای خدمتګار تحریک په پښتنه ټولنه کې د خزو پر ژوند څومره اثر اچولای دی. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده. نو راځي چې وورو تاندي هلی.
تاندي هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
په تاندېلې پروګرام کې موزه فرخنده صدر کلی کوم. اوریدونکو په دې پروګرام کې د باچا خان په خدای خدمتګار تحریک کې د خزو پر رول او د دغه تحریک لوجې د خزو پر ژوند په اثرات او معلومات درکو. اوریدونکو د 2022 کال په 6 جنوري د خدای خدمتګار تحریک د بنیاد ایښودونکو او د پښتنو په سیمو کې د عدم تشدد فلسفې د بانی خان عبدالغفار خان سلور درشم اتلین دی. په تاندېلی پروګرام کې د خدای خدمتګار تحریک او د باچا خان د تعلیماتو پر پښتنه ټولنه د اثراتو او بیا خاص کر د خزو پر ژوند په بدلون معلومات درکو. راځه اوسئ. د خدای خدمتگار تحریک بنیاد په 1929 کال کې خان عبدالغفار خان چې پر باچا خان مشهور دی خوته وو. په هغه وخت کې هم په دغه تحریک کې خزي شامل وي چې د ټولنې د خیر خیګړې او د نجونو پر تعلیم یې زیات کار کړی دی. په دې اړه مو د تعلیم او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت سره خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې په خدای خدمتگار تحریک کې د ښځو پر رول پوښتلې.
بدلون دادی چکھ حق جندنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تیواج نو لا رسوری والکم چکر چکم پختنو کے دے خزبا دے خاک پارا سرو پارا قربانی ورکوی دا شانتا زنار شرین چکم دی رویی شوی او سبق شو.
او مروت سب دا پختون رساله چکم واکننو پاگ وقتی بخوزو پا دی کلکل کول
دا تو لکتا سو گوری دے آغا وقت مجنیو گوری دا چکم رساله تل اشاره وکرل پختون رساله اغه کې مختلف مضمون هم شته دي اغه کې د ماشومان او اغه هم شته اغه کې د دغه ځنو خو زمې چې ما تاسو سره توا نو منو واه چې نور ډیر کسان دي او مطلب دا ده چې تاسو یې شاعري وګوره کې دې کو ګوره اغه ته دا احساس او هغه احساس ډیر داسې بیکورد کلو کې چې ما خبره تاو کوم لا چې علي بیان خټکا مطلب دا دي کوات نه خپل سمې کې د احمدي باندې وندې سه کې اغه خپل خزه چې شاته دا کېدله اغه بدلو
په هغه وخت کې په کوم سیمو کې زیاتره د کوم علاقو نه زمو خیبر پښتونخوا نه په دې تحریک کې خزې وی لکه
خو خدا سه دې چې خزې خوشته خبره دا ده کنه چې خزو لیک خو ډیر چې کم کېدلو هغه په تاسو لکه خپل اشاره او توکل چې دې سبق نشټواله شو کمیونیکیشن خبره شو او هغه کې هم مطلب دا دی چې خټو کوسی مشوا لکه دا خټو کوسی م صرف هغه مطلب مان دي چې هغه د کر کلا دی هغه وی هغه آی سایت ته نو شری یو د تر راو تا ګور خټه ته نو سیمه سیمه چې کمی دي چا صدا شو نور تر تر سوا ته پورې تا ټولی لا کو کې هغه البته جدي ازلا طرف ته سړی پکې وانو خزې شته دي خو چونکه سبق نشتوالی په وجه باندې لیک لوست دومره نه دی هغه نه چې کوم ځای دی رسالو دی هغه په بنیاد باندې خبره تکوم هغه په هلته په دومره نه دی ادروایز بهرحال دا شی چې کوم کوم شی کورونو ته رسیدو.
باچا خان په خپل کتاب سما ژوند او چتو جهد کې لیکي چې په 1929 کې د 400 په اوتمانزو کې په یو جلسه کې د وینا پر وخت ول چې تاسو خو اودی د هندوانو خزه هم را بیداری شي وي او د سړو سره د ملک ته ازادي لپاره ملا تړلی دا د ټولنیزو چارو فعال او د خیبر پښتونخوا لپاره د خدای خدمتکار د تحریک مرستیاله سالارا پلوش عباس وای دوی غواړي چې د باچا خان بابا د خدای خدمتکاری هغه تحریک بیا ژوند کړي چې مقصد یې د انسانانو سره خېګړه کول دي او په دې کې د خز رول ډیر مهم دی.
جی زغو یو سیاسی کارکونه تاسو به ویلی چې ما زکه همیشه ځان ته خدای خدمتگار ویلی دا تنظیم چې جوړیدو نو ما مشرانو نه تاسو کو غی ته نو چې څنګه به موږ بابا په قافله کې خیال دی آیا دا به موږ غسلو وی بالکل به موږ غسی زما دلته موجود دی لکه دلته نمائندگی کول د دې خبرې اشاره دا موږ سره اول خدای څخه خیال دی زموږه څنګه سره رو رو نور خیال دی رابطه کې سیاسی شعور هم دی هغه کې خزه اوس لګي بیا دا ماحول دا چې جوړیږي لګیا دی چې د سپریشن یا غدا بندیزونو کار کی لگیا یعنی بچے او خزے نو آغا مونگا باغیل تربیت ورکو اگوی برا بیدارو کی اگوی مونگا دیو پروپر انسان پتور دے معاشرہ کے پال کردار طرفدار و جان داوی ورکو.
باچا خان پخپل کتاب کے تاہم لکی چے پا خدائی خدمتگار تحریک کے دا خوزو تا رول پا اڑا دد دا اتمانزو دا وینا روز تو بچے دے چر تتللو نو خزے او معشومان او سڑی ٹول باور پسی وو. الف جان خٹکا چی اوا نمیالے لکوالا شاعرہ او د خدائی خدمتگار تحریک لخوا د چاپیدون کی پختون رسالے دائمی کلمی همکار پات شوی دا یا وفال خدائی خدمتگار وا چی زیادکار یہ د جنکو او خزو د لیک لوست پا اڑکڑے. لدین علاوہ سیدا بشرا بیگم، سن بی بی، مجیدہ بیگم او یوش پی نور حقا پختنی خزی دی چی پا خدائی خدمتگار تحریک کی یو مهم رول لو بولے دی. پر خدائی خدمتگارو خان عبدالغفار خان او دهغه پر عدم تشدد سیڑنی کون کے لکوال او تاریخ دان ڈاکٹر سید وقار علی شاہ نمو پا خدائی خدمتگار تحریک کی دا خزو دا رول پا اڑا پختلی دی.
کتاب چی دی پختنی خزو کامی خدمت دا اون پا دی باندی دی او آغا لگا دی باچا خان او دی خدائی خدمتگار او دی چی کم آرٹیکولیشن ویر کرے دی دی چی کم دی لنبای ویر نوالی پا لنبای پختن رسالہ بہترین دی دی پلیٹ فارم ہو دی آغی بانی بے خبریم کولی پا آغی بانی بے دنونا لنبای پختن نوالی تر دو سو ادنیم سو رسالی چاک شیوی نترا اخیری پختن پوری تاسو ہو رہی چی سمرا دی گولی شو لگا مطلب جوائی ویر کری دا اللہ سو شپی ورطا ویر کری دی ودائی ورطا گیری دی چی دنیا دانور کومون چی کم دی دی آغی سر سیالی ہو کئی اوگا پا اوگا شای آل تا کی خلی چی دی او مثالی ورطا دی تو کوری خلو ویر کراو چی آغی انجینیران ہم دی آغی ڈاکتران ہم دی پروفیسران ہم آغی پا کارخانوں کی فابریکو کم کارو نا کئی لگ جائے تاسو والی دی سلو رو دی والو نو کی تاجوان تیرا وائی ما پا خیال تم رشبہ ورطا ویر کلی دا چی دمول دی کلی وا سیدا بشرا دی گم جی بسیل دی بے باندے مشہورا وا دی آغی کم شیرون ہو گو رہی دی آغی کم دغاو گو رہی چی آغی چی دی ما دشمن نو سوخنا دی ما خپل پلار او خپل رو رہی زگر دی خپل رو رہی زگر چی دان دی پارا و تعلیم ہم کو خی دان دی پارا چی یون ہم پاکی ولایت تم گردی دل کو خی آر چی دا و دا پکور کے مال بارا اوم کتاب نشنا و دا سی خبر اکول پا آغا وقت کے باغ سوسائیتی کی خا او بیا ور سرا دا بار بار خبر اکول چی باجا خان بوی کہ خدا او سڑے دا دی جوان دو پائی و چر دا دو پائی کے برابر نیوی دی جوان سی مشی کولے کلار مزل کے دو پائی یو ولی یو غٹی نو آغا گاڑا چی دیا مشی چلی دی.
اور ایتون کو تاس آورے چھے دا باجا خان دا خدای خدمتگار تحریک لوجی پا پختنا ٹولنا کے دا خزو پر جوان کم اثرات پریوتلی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو باچا خان په خپل کتاب سماجوند او جدوجہد کې لیکي چې کله د 400 د یو شمیر کلو په دوره وو نو هلته یې په یو کلی کې په جلسه کې د وینا پر وخت خوځو تحویل وک او ورته ویل چې دا ملک سومره د سړو دی هغه همره د خوځو هم دی او که سړی خدای خدمتګاری ته تیار نوي نو تا سوملا وتړي. د باچا خان بابا د خدای خدمتگار تحریک په ثوابۍ کې ډیر ځای لرلو. مونږ په دې پروګرام کې له ثوابۍ نه د قانون پوها او د بشري حقوقو د یو مبارز سلیم خان ایډوکیټ سره خبرې کړې او له هغه نمو په هغه وخت کې د باچا خان د تعلیماتو د اثراتو په اړه پوښتلې دي.
باچا خان بابا واحد سره د پښتنو په دې قدیم تاریخ کې چې د نن مس د تاسو سره خلک مخکې هغه دا محسوس کړو
بالکل
نو هغه خپل خدای خدمتګار او خپل ملګرو ته بداوی چې څنګه خپل زامونو تاسو سبقونه وایي داسې په خپل لوڼو باندې سبقونه وایي په خپل لورې سبق
سلیم صاحب دار اختیادی چگنی په ثوابی کې د دې خدای خدمتگار تحریک زیات ځای لرلو کنه نو د هغه لوجه حال ته د جنکو تعلیم یا د ښځو کار روزګار هم زیات دی د هغه وخت راهیسی کومګو ګورو موجوده حالات ته هم تاسو دې تسنګ ګور
تاسو ته یو داشنا خبره کوم چې یو تاسو دې مشهور ده په پښتنو کې کار کړه زلمو ته پوره نشو فخر افغان جنکای به دې جنا دا تاسو چې دا تاسو کلو خان کلی د ثوابې د لیر کلو خان کلی یو زنانه وا چې کله رئیس خدمتګار دې دې په زور کې شپنه له ثواب دې شي نو بچان بابا چې په کوم کلی ته تلو نو ډېر خلک بور سره د بل کلی هم تلو بیا په هغه کلی کې ګرځېدو او د جلوس په شکل کې دا د جلسې او بیا ته تلو بیا د خلکو ته خبرې کول نو دا په کلو خان کې دې خبرې ما خپل تحقیق هم کړی دی او دې په عزت تلی او مېمانه کلی ته او په لاره
پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه دا د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې د خدای خدمتگار تحریک او د باچا خان د تعلیماتو پر پښتنه ټولنه او خاص کر د خزو پر ژوند په اثراتو معلومات اوریدل اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم د خدای پامان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاندې هلي ونی د خبرونه موریدا اوس د یو بل ونی د خبرونه وخراغله قانونی لاري هر اونۍ زمونږ همکار بوريوال کاکړ د خبرونه تاسو د پاره برابرۍ نو راځي چې وورو قانوني لاري.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو اونۍ ز خبرونه اوري او زه بوريوال کاکړ مو د کوربه په سرکلي کوم. د دې نوې پخپرونه کې پر دې بحث کوو چې په پاکستان کې په صوبایي او وفاقي ملزمتونو کې څه فرق دی. د دې ملزمتونو ترلاسه کولو قانوني لارې چارې څه دي؟ په پاکستان کې وفاق څوک کارکونکي لري او په دې کې د صوبو برخه څومره ده؟ آیا دا ملزمتونه د قابلیت پر اساس ورکول کیږي کنه د هرې صوبې خپل برخه ده؟ آیا د ملت پالو دا خبره سمه ده او کنه چې په وفاقي ملزمتونو کې د دوی پر برخه انصاف نه کیږي؟ دا او له دې سره تړلې نور پښتنې هم د دې څنګه له پوهانو سره شریکو او ریډیو ته د مشال ریډیو د دې خبرونې ترپای را سره اوسې. د د پاکستان د اساسي قانون لمخي دا یو وفاقي ملک دی چې څلور صوبې لري. په دې کې د نظام چلولو لپاره کارکونکي پر سر کې په مجموعي توګه په دوو ډلو ویشل شوی دی، یو ته صوبایي ملازمت او بل ته وفاقي ملازمت وایي. اوس پوښتنه دا ده چې په بنیادي توګه په صوبایي او وفاقي ملازمتونو کې څه فرق دی. د اړوند چارو پوه او یو حکومتي افسر موجب پانیزای داسې وضاحت کوي:
صوبایي ملازمتونه یا وفاقي ملازمتونه موږ داسې سره جلا کولای شو چې کوم صوبایي ګورنمنت یا صوبایي خپل بجټ زه کوم ملازمینو ته پیسې ورکي او کوم کار چې نخلي هغه ته صوبایي ملازمت وایي، او کوم ملازمتونه چې په وفاق کې دي فیډرل ګورنمنت کې دي چې اسلام آباد کې هغه کښېني هغه وبري هغه وخت ملازمینو ته که هغه د ریلوی دي که هغه د پولیس دي که هغه د ڈسٹرکٹ مینجمنٹ دی کاغذ دا نور دی باغت مجھ وفاقی ملازمین وے تو ہاغو بجٹ او داغو پیسی چی دی ہاغو وفاق ورکی
وفاق د نور واک تر څنګ د ملک د ملازمتونو پر یو لوی برخه هم اختیار لري. د کابینټ ډیویژن د 2020 کال د ریپورت مطابق په وفاق کې 6,02,319 سنکشن نوکری وي او 5,15,281 نوکری وي. موجب پانیزای د سنکشن او اکچول نوکری په اړوای یو هغه دی چې خلک پر لګیاوی کار کوي او بل هغه دی چې لا خالی وي.
هغه پوسټونه دي چې په هر موکمه کې فرض وکړه لزر پوسټونه خالی پراته کله 5000 خالی پراته کله 5000 الان کې هغه منظور ویل فاکزه دوی د کړی دي توس نه دی یا عدالتي معاملات وی یا اسی سستی وی یا گورنمنت چینج سوی نو یو سنکشن نمبر جلاوی او چې کوم ډکتي خلک پر لګېدلې دي تنخواه یخي هغه اکچول جلا دي نو اکچول همیشه تر سانکشن کم وي، همیشه څو پوسټونه په هر محکمه کې خالي پراته وي چې دوی سوکا سوکا وقتاً فوقتاً ټکوي.
خلک زیاتره وخت هڅه کوي چې وفاقي ملازمت ترلاسه کړي. له موجب پانیزي څخه مې وپوښتل چې د قانون له نظره د وفاق او صوبې د ملازمتونو په مراتو کې څه فرق شته او کنه. هغه وویل
عموما دغه خیال وي چې د وفاقي ملازمتو مراعات ډېر ښه وي، خو زما خپل رایه دا ده چې دا ډېر فرق نه لري. چې کله د 12 ګریډ زه یا بالا ته ولاړ شي هلته بیا د هغو لږ صورتحال بهتر وي. د وفاقي ملازمینو هغه د کور دپاره پیسې ورکوي، د کرایې دپاره پیسې ورکوي، د استوګي دپاره یو میډیکل الاونسز وغیره لږ بهتر وي. ډیر فرق یې نه وي نه زیات سړی نشي ویلی چې هغه ډیر زیات ښه دی او ډیر بیکاره.
اوس پوښتنه دا ده چې د وفاقي ملازمت ترلاسه کولو طریقې کار څه دی؟ د ویل دا په مسلک او زده کړو پورې اړه لري. نوموړي د لوړې کچې د نوکریو په اړه زیاته کړه:
یو خو ټیکنیکل پوسټونه دي، انجینیئرز دي لکه په سوئی ساودن ګیس کمپنی کې یا په پټرولیم کمپنی کې یا په بل کې، هغه خو نو ته انجینیئر وي یا ماسٹر ڈگری بد سر یا پی ایچ ڈی بد سر یا ڈیر ٹیکنیکل دی. یو بیا کمیشن پوسٹو نے دی پبلک سروس کمیشن ہے اناؤنس کی یا اعلان کی ہے بھائی خلق دا اپلائی اور باندھی ہو کے نو پاوے کی بتا سور لس جمع تک کم از کم ہوئی لی او بیا ددغ امتحان چی سی ایس ایس ورتوی سینٹرل سپیریئر سروسز ددغ امتحان بتا تیاری کری او بیا بتا اپلائی کے او یو چې بیا دی ډپارټمنټ بیا خپل هر محکمه چې خپل پوسټونه جلا ایڈورټایز کړي هغه پبلک سرویس کمیشن ته هم ورکولای شي او په خپل ایم اعلان کولای شي. په هغه کې کم از کم ستا ماسټر ډیگری خو نو پکار وي یا کم از کم ستا ګریجویشن خو نو پکار وي. بیا که ډیر خلک اپلای وکړي چې درخواستونه چې بیا هغه په ذراو کې وي نو بیا یو ټیسټ ورته کښېږدي، سکرینینګ ټیسټ ورته وایي چې هغه ټیسټ به هم ته کوي. نو هر نوکری چې وي د 17-19 گریڈ الور څه نه څه تیاری خامخا غواړي، اسی واکین یا اسی لارو ته نشي وتللای چې پسته ورلې نوکری ده پیدا.
هغه ویل د ټیټی کچې ملازمتونه ترلاسه کول او یا د هغوی قانوني لارې چاري بیا نسبتا اسانې دي.
کلریکل نوکری، سپورټنت لیول یا چوکیدار، چپراسی یا ډرایور، هغه کې ډیره تیاری نه غواړي. هغه صرف ماجستاد د ډیگری او د ایجوکیشن پښتنه کې چې تا تعلیم څو اخستی دي او لاغه حساب هغه ته وی چې کاغذان را جمع کړه. نو کاغذ کوم کاغذان ډیر بینو بیا دوی لانګ لیستینګ شارټ لیستینګ ماج دا یو چې دوی نمبر 2 دی سړی څنګه دی صحت په حواله یا دا چې معمولی سکرینینګ یو کی نو هغه ډیر تیاری نه وایي.
په پاکستان کې د تعلیمي معیار له پلوه د صوبو ترمنځ ډیر فرق لیدل کیږي. د ځینو صوبو تعلیمي معیار شوی او د ځینو هغه کمزورې. اوس پښتنه دا ده چې پر وفاقي ملازمتونو یوازې د ښه تعلیم لرونکو حق دی کنه د صوبو لپاره څه ځانګړي برخه یا کوټه هم پکېستا؟ مجيب پانیزای په اړه وایي،
ایا د صوبو کوټې یقینا پکېستا. اوس په سیاست کې چې دوی چې کوم سیټان هر موکمه جمع کوي او پبلک سرویس کمیشن ته فرض کا، انکم ټیکس ډپارټمنټ دی، فارن سرویسز دی، پولیس دی، یا پاس دی په خواچ بي ډي ام جي ورته وایي، نو هغه کسل پوسټم راواستي او پبلک سرویس کمیشن ته چې باید اصل کسان ما پکار دي، نو هغه بیا پر دغه باندې تقسیم چې د پاپولیشن د ریشو له حساب چې کوم په نفسي کې دوی اشي دي داغه حساب تقسیم سي، او یو ډیر ګڼ شمیر چې دی هغه دوی د میرټ په فارم شي شي، نو اول خو ته خپل صوبایي کوټه باندې راسي، او کته بیا ډیر شې قابل دی که صوبایي کوټه باندې نه راځي بیا ته ډایرکټ میرټ ته موتل شي. نو دا خصوصا پبلک سرویس کمیشن د سنټرل سپیریر سرویسز ایگزام ډپارټمنټ سي کوي، ډپارټمنټ هم ډیر هر وخت چې دی تقریبا کوټه لري په وفاق کې، هر صوبا کې سندھی کې، بلوچستان کې، پنجاب کې، خیبر پختونخوا کې دا چې دی خپل کوټه لري او د کوټه مطابق خلک اخی.
په پاکستان کې ملتپال ګوندونه زیاتره وخت دا شکایت کوي چې د دوی په وینا د نورو وسایلو ترڅنګ په وفاقي ملازمتونو کې هم د وړو قانونو حقونه تروړل کیږي. دوی وايي یو پلو د وړو صوبو برخې کمی شودل سوي دي، او بیا هغوی ته هغه وړي برخې لا هم په پوره توګه نه ورکول کیږي. له کارپو موجه پانیزی می وپوښتل چې د ملتپالو دا شکایت تر کومه حد پر ځای دی. هغه وویل
په دې کې څو ډیر حقیقت شته، یو څو خو کله کله مغالطه هم پکې راشي. څه حقیقت دا تر اوسه چې وفاقي ادارې چې کله دغه اعلان کی او خلق خپل فارمان یا درخواستونه ورته جمع کی، نو کله درخواستونه نسی جمع یا دوی په اخبارو کې نه ورکړي، یا زه او ته دلته ناست په بلوچستان کې، په پښین کې، او په مستون کې، او په پنجګور کې، یا په ژوب کې خبر نسو، چې کله خبره جمع کوي دوی بیا هغه تاریخ تر سبه وي، بیا چې دوی د بلوچستان فرض کړه خلک نه رااله، دوی باید چې دا چیز دی کیری فارورډ کی، او دا بل واری بیا ایڈورټایز کی چې باید تر واره زموږ خلک نه رااله. دوی څه وکړي چې پر هغه باندې دننه په ډپارټمنټ کې یو محکمه جاتی یو منظوري واخی، او دا واخی چې چونکې د بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا د سند خلک نه رااله یا کم رااله، نو موږ به دا نوکری داسې کو چې فلحال به دوی خلکو ته ورکړو چې موږ اپلای کړی دا، یا میرټ والا ته به ورکړو، دا بل واره چې بیا موږ برتی کوو بیا دا او صبح ته بیا کشیږو او کمپنسیټ به کوو. نو دا بار بار دوی داسې عمل کوي چې هغه او موږ ته ګیله جوړه کړې ده. دویمه خبره دا ای چې کله یو مسله له موږ سره دام شروع چې ته خلکو ډومیسایل جوړ کړی دي،
د د پوینه د دې بل وجه د وړو صبح د خلکو په یو نه یو بڼه کمزوري هم ده،
او یو پدې کې بل حقیقت هم شته، هغه بیا زموږ د خاصوستي ده. یو خو موږ خبره جوړه اخبار ریګولر ګورو نه یا سایت ګورو نه، چې کله دوی دا موکمه خپلې نوکریانی په اخبارو کې ورکی چې خلک اپلای وکړي، نو موږ داسي اپلای ونه کو. بیا زموږ ځوانان داسي د دوسستی شکار دي چې باید د وسلار سی خامخ اپلای وکړي په اسلام آباد کې بوسي، یا دلته د مور د پلارم خیال دا وي چې زما بچی دی بس ما د څنګه ناشتي د لیکل شو ګټیم ټیکی دی د اسلام آباد لږ نو بیا مسافری د نوخاری د نوخانه. دا درېمه خبره ده، او څلورمه خبره ده، اخیری خبره ده چې کته اپلای کړي پرکشه ته کلریکل سټاف باندې فرض یې کستا نوکری کستا تنخواه کستا 5000 یا 5000، نو 5000 چې په اسلام آباد کې ژوند کوي تر ژوند ډیر ګران دی، نو کته 5000 اخی اوبونی به ته کرایه ورکړي، اوبونی به ته په ځان شای خوري، نو تا ته سره بچت کوي نه، نو خلک په دغه مودې ته ترجیح ورکوي نه.
د پاکستان اساسي قانون د صوبو ترمنځ د یووالي ضامن ګڼل کیږي. د هغه وجه دا ده چې په دې قانون کې د ټولو صوبو او د هغوی د ولس د حقونو تعین شوی دی. له قانون پوه حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې د ملتپالو شکایتونه د آئین له نظره تر کومه حده پر ځای بلل کیدای شي. هغه وویل
په ادارو کې اول اداره زموږ د عدلیغه ده، زموږ د عدلیغه چې د بلوچستان کم په فیډرل پوسټونو جوړیږي هغه یا خو خالی پاتې دي، څوک برتیسی وی نه دي پاغه باندې، یا که بیا برتیسی وی دي د نورو صوبو خاص کر د پنجاب د صوبې خلک پاغه باندې برتیسی وی دي. د غرنګه کتر واخه د اسلام آباد ای کوټ کې زموږ د بلوچستان ای کوټ یو کوټه واغه اوس د سیو میاس مخ کې پرکړه وسله تر دې مخ کې پاغه باندې بل جت صاحب ناسو. د غرنګه کتر بیا فوج را واخه، او د غرنګه کتر بیا ته نور ادارې را واخه، ټوله پاغه تناسب سره نه دی. اصل کې د دې وجه دا ده چې په پاکستان کې سکم د اختیارات ویشل سو فارمولا دا هغه د علاقو په بنیاد نه، دغه د آبادی په بنیاد باندې ده. نو چونکه هغه د آبادی په بنیاد باندې ده، نو کم شنی سوبې چې کم دي هغه همیشه سره دغه تحفظات دي، دغه دغه ویره ده چې موږ یې خپل ته برخه بالکل نه سي، یکه برخه ست په هغه باندې وفاق نمور سره مختلف چل ول کی او غ سټان خلیفات دی.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کام او هر وګړی ته خپل قانوني حقونه ځکه نه رسیږي چې د د په وینا په دې ملکی ویش د آبادی پر بنیاد شوی، او آبادی د زینو کامونو او صوبو ډیر وی او د زینو هغه لږ.
تاریخی پس منظر سی وګورې، بنگلاديش کم موجوده بنگلاديش تک هغه ټیم چې د کوم مغربي پاکستان نو هغه لمر سره جلا په دغه خصوصي هغه ولې سیدا بده آبادی په بنیاد باندې په هغه ټیم دغه موجوده پاکستان ورته ول سی یاد بده رکبه په بنیاد باندې، لیکن کم کم ټیم سی هغه مر سره جلا سو بیا سی دلته د سلور کومنه بنز کومنه سره پات سو یا سلور سو به سره پات سو هغه په مز کې بیا د خبره رااله بیا برته دغه پنجاب ول سی یاد بده آبادی په بنیاد باندې او د بده رکبه او د حقوق په بنیاد باندې نه، نو دا خو قانوني او آئینی اړخ دا ده، لیکن پاین کې دا کوم زیات لسم ترمیم موصول لات لسم ترمیم بعد د صبح خپلم د غول ستانو لو کوټه ولې، لیکن لبد مرغ جب لات لسم ترمیم بعد هغه اوس د خلکو ډیرو خلکو ادارو یا خلکو نه د خوښ نه په پاکستان کې هغه لسم ترمیم کوشش کوي چې هغه بدل سي.